وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ د رایو د باطلېدو طرزالعمل نن تصویب شو او د رایو د تفتیش پروسه به د شنبې په ورځ پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د او انتخاباتو د لانجې د پای ته رسېدو موافقه د افغانستان د اساسي قانون په سره په تضاد کې نه ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه په خپرونه کې اورېدلی شي. خو لومړی به جانه قالو کوزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د رایو څېړنه به بیرته د شنبې په ورځ پیل شي. د پکتیکا ولایت د میټاخیلو د کلي یو امام وسلوالو وژ او د اسرایلو پوځ د غزې تلانګې په ځینو برخو کې د څلورو ساعتونو اور بند اعلان کړ. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د اصلاحاتو همپالنې ټیم وایي تر څو چې د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه هر اړخیزه موافقه ونه شي، د افغانستان د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو بیا څېړنې پروسه به نه پیلېږي. خو د تحول او تداوم ټیم ویلي چې دوی د رایو د څېړنې درېدل حالت د ملت په ګټه نه بولي او هیله لري چې د وضع شوو قوانینو سره سم به دا بهیر ژر پیل شي. د تحول او تداوم ټیم غړي داود سلطان زوی په دې اړه وویل:
اینجا مندهی نیست که هر روز نرخ تغییر بکنه. سازمان ملل
دا کو مندهی نده چه نرخ دی هر روز بدل سی. دا انتخاباتی لانجه دا حل پار ملگور و ملتون یو تر هورانده کرده چه یوانی مامیاش پر کاروسو. نو مرد نوسو کولای چه هر روز لارسو نوی براندیزو نواورو او بیای ومنو. دا چه دوی هر روز قانون تا تغییر کوی دا بیل با هسته او مش پا دی خبری نکوو. خود سی چه وزسیوی حاغ مج منلیده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل د رایو د ابطال لایحه نن تصویب شو او د څېړنې جریان به د شنبې په ورځ بیرته پیل شي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي وسلوالو نن سهار د دې ولایت د یاخیلو ولسوالۍ د میټاخیلو په کلي کې یو دیني عالم وواژه. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دیني عالم مولوي عبدالرحمن نومیده او د ملا اصغر په کلي کې امامت کاوه. چارواکي وایي وژل شوي دیني عالم د اختر په لومړۍ ورځ په خپلې معایزه کې د ملکي وګړو وژنه ناروا او د اسلامي ارشاداتو سره په ټکر کې بللې وه او له همدې امله ترورستانو وواژه. د پکتیکا والي محب الله سمیم د ترورستانو د عمل غندلی او وایي وسلوال له یوې خوا زموږ ملکي خلک وژني او بل لوري ته دیني عالمان نه پرېږدي چې د دا ډول کړنو په اړه څه ووایي او خلکو ته یې په اړه دیني ارشادات واوروي. تر اوسه کومې ډلې د مولوي عبدالرحمن د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. په کندهار او هلمند ولایتونو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار ولایت چارواکي وایي په ژړې ولسوالۍ کې د یوې اونۍ عملیاتو په جریان کې له 500 زیات وسلوال وژل شوي او 60 نور ټپیان دي. د کندهار د والي ویان دوا خان میرپال وویل په ژړې ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري او له ځینو سیمو څخه یې وسلوال طالبان شړل شوي دي. په عین حال کې د هلمند والي ویان عمر زواک وویل د سنګین ولسوالۍ او شاوخوا سیمې له وسلوالو پاک شوي او د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د شلو تنو مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي. زواک زیاتوي د سیمې په زرګونو کسان خپل کورونه پریښو بیرته د ستنېدو په حال کې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اروزګان ولایت کې د ماین چاودنې دوه پولیس او یو لس تنه ملکیان ټپیان کړل. چاودنه نن سهار 10 بجې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې وشوه. د دې ولایت د امنیت عامر اسلم خان کوچی ازادي راډیو ته وویل چاودنکې مواد د آیس کریمو په یوې ګاډۍ کې ځای په ځای شوي ول. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د اسرایلو پوځ د غزې تړانګې په ځینو برخو کې د څلورو ساعتونو اوربن اعلان کړ. پوځ وایي اوربن نن په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 3 بجو نافذ شو. دوی خبرداری ورکړی چې له سیمو څخه وتلي کسان باید بیرته کورونو ته ستانه نشي. روغتیایي کارکوونکي وایي د اسرایلو په هوایي بمبارۍ کې نن په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي کې د لږ تر لږه 1400 کسانو په ګډون زیات شمېر خلک وژل شوي. د نن سهار په بمبارۍ کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي کې چې خلک پکې له جګړو څخه د پناه اخیستنې په مقصد راټول شوي ول 1400 کسان وژل شول. د غزې د خدمتونو د ادارې وایان اشرف القدروی په لومړي سر کې شل مړي شمېرل شوی ول خو دا شمېر ډېر زیات دی. د القدر په وینا د حماس پر ضد د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 2400 اتیا کسان وژل شوي. پر اسرایلو د حماس جنګیالیو په توغندیو کې 350 عسکر او 3 تنه ملکیان وژل شوي. پاکستانی چارواکي وایي پوځي ځواکونه د افغانستان پولو ته نږدې په خپلې یوې پوستې د وسلوالو حمله په شا تمول لږ تر لږه شپږ تنه وسلوالې وژلي او نهه نورې ټپیان کړي دي. پوځي چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ شاوخوا اویا تنه وسلوالو په دیر کې په سرحدي پوستې حمله کړې وه او وروسته افغانستان ته وتښتېدل. دا وروستۍ حمله په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ستر عملیات پر مخ وړي. روسیه د اوکراین د بحران په تړاو د دوی د وسلو او انرژي په سکتورونو باندې د لویدیز لخوا لګول شوي بندیزونه رد کړل. دا بندیزونه چې د سې شنبې په ورځ اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتو ولګول تر ټولو سخت بندیزونه ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نوي بندیزونه تخریبونکي او تنګ نظر وبلل او وایي دا به یوازې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي. په اروپایي اتحادیه کې د روسیې استازي ولادیمیر چیزوف نن وویل د اروپایي اتحادیه د نوي بندیزونه به هیڅ اغیز ونه کړي او د اوکراین د بحران په حال کې به هم مرسته ونه کړي. نړیوالو پلټونکو یو ځل بیا ونه شو کړای چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو له امله د مالیزیا د غورځېدلې الوتکې ساحې ته ولاړ شي. پلټونکو نن په یو بیان کې وویل د هالنډي کارپوهانو د موټرو کاروان به نن د پیښې ځای ته نه ځي او دا ځکه چې په ساحه کې امنیتي حالت ډاډمن نه دی. د هالنډ او استرالیا پلټونکي له څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې د الوتکې د غورځېدو ځای ته ورشي تر څو د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې د 200 سپرلیو پاتشونی ترلاسه کړي. او د مصر حکومت او امنیتي ځواکونه وایي درې کسان هغه مهال د قاهرې په جنوب کې مړه شول چې په یو موټر کې لګدونکي بم ورباندې خلاص شو. داسې ښکاري چې دغو دریو کسانو د حملې پلان درلود خو موټر یې تېره شپه په شرافا ګاونډ کې د یوې چاودنې پر مهال بېخي له منځه ولاړ. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ د رایو د باطلېدو طرز العمل نن تصویب شو او د رایو د تفتیش پروسه به د شنبې په ورځ پیل شي.
دواړو محترمو کاندیدانو ناظرینو ته به هم په دغه ټرنینګ کې حصه ورکوو. څو ورځې به دغه پروسه دوام کوي وایي انشاءالله د شنبې ته به موږ خپل پروګرام به سره شروع کړو.
تر دې مخکې اصلاحاتو او همپالنې د ټیم چارواکو نن د رایو د بیا تفتیش د بهیر د دوام په اړه شک څرګند کړی و.
در مورد لایحه ابطال یارا هنوز کدام موافقت اصولی صورت نگرفته. یک سلسله ملاحظات بسیار جدی ما در او رابطه داریم.
در تحول و تداوم تیم پدی ارن مول
اینجا منده ای نیست که هر روز نرخ تغییر بکنه. سازمان ملل یک پروپوزال را داده که یک و نیم ماه سرش کار شده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه موافقه چې د دې په منځګړیتوب د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجې لپاره رسیدو لپاره شوې د دې هیواد له اساسي قانون سره په تضاد کې نه ده او نه هم د پارلماني نظام پر غوښتنې ټینګار کوي. دغه راز جان د هند ته د جان کری د سفر له حاله مو هم خبر ورل. ازادي راډیو سره اوسئ. مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لیو غړی عبدالرحمن هوتکی سره د رایو د باطلېدو د طرز العمل په باب خبرې واوري. د اصلاحاتو او همپالنې او دغه راز د تحول او تداوم د ټیم د چارواکو نظرونه به د رایو د شمیرنې د باطلېدو د طرز العمل په باب واوري. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم چارواکو نن وویل تر څو چې د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه هر اړخیزه موافقه ونه شي د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو د بیا څېړنې پروسه به پیل نه شي. په عین حال کې د تحول او تداوم د ټیم چارواکو نن وویل چې دوی د رایو د تفتیش درېدلی حالت د ملت په ګټه نه بولي او هیله لري چې د وضع شویو قوانینو سره سم بهیر ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د څېړنې بهیر د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ځینو ملاحظاتو له امله د اختر تر څلورمې یعنې تر سبا پورې اندرولی و. یوسف خان ځدران د دواړو ټیمونو له استازو سره غږېدلی او په دې اړه یې راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو پانو د تفتیش د ودریدو څخه 15 ورځې تیریږي. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ګواښ کوي چې د دوی د ملاحظاتو د عملي کېدو پرته د رایو د بیا څېړنې پروسې دوام د انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی ډاډ نشي حاصلولی. د دې ټیم ویان محمد فاضل سنچارکی د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل له دې سره چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه د ملګرو ملتونو له استازو سره په خبرو بوخت دي خو تر اوسه په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې.
د
رایو د باطلېدو په اړه تر اوسه کومه اصولي لایحه نه ده سوې او موږ د هغې په اړه یوه سلسله جدي ملاحظات لرو. موږ د ملګرو ملتونو سره په دې اړه په خبرو بوخت یو تر څو دا ملاحظات ونه منل سي لری د چې موږ دې په شفافو انتخاباتو اطمینان حاصل کړو او موږ په دې باور یو تر هغې چې دا موضوع حل نسي
د رایو د بیا څېړنې دوام دا مشکل نه حلوي.
ادامه تفتیش شورا مشکل حل نمیکنه.
ښاغلی سنچرکی وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په دویم دور انتخاباتو کې د انتخاباتي حوزو ترمنځ د رایو د زیات فرق د جدي پلټنې برسیره د هغو صندوقونو د رایو د باطلېدو غوښتنه لري چې تر 600 ډېرې کارول شوې رای لري. له دې وړاندې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر ویلي وو چې له دواړو ټیمونو یې موافقه اخیستې چې د رایو بیا څېړنه به د دې سازمان د منل شوو معیارونو په اساس کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د 1400 وړاندې شوو معیارونو له مخې چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا هم منل شوي راغلي، که په کوم صندوق کې 93% رایې د یو کاندید په ګټه کارول شوي وي باطلې ګڼل کیږي. په همدې ډول په کومو محلونو کې چې د ښځو ونډه تر سړیو ډېره وي اعتبار نه لري. په ورته وخت کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم چارواکي وایي چې دوی د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي معیارونه منلي او حاضر دي چې د وضع شوو قوانینو له مخې د رایو د بیا څېړنې درول شوې پروسه زر پیل شي. د دې ټیم غړي محمد داود سلطانزوی د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د نوي وړاندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی نشي کولای د اصلاحاتو او همپالنې ټیم هرې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
دا کوم منډی نه ده چې نرخ دې هر ورځ بدل سي. د انتخاباتي لانجې د حل لپاره ملګرو ملتونو یوه طرحه وړاندې کړې چې یوه نیمه میاشت پرې کار وسو. نو موږ نسو کولای چې هر ورځ لاړ سو نوي وړاندیزونه واورو او بیا یې ومنو. دا چې دوی هر ورځ قانون ته تغییر ورکوي دا بیل بحث دی او موږ په دې خبرې نه کوو، خو څه چې وازه سوي هغه موږ منلی دي.
له دې وړاندې د دواړو انتخاباتي ټیمونو مشرانو په خپلو مخامخ ناستو کې پریکړه کړې چې د رایو بیا څېړنه به د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شویو معیارونو له مخې سرته رسیږي. خو وروسته له دې چې د روانې اونۍ په پیل کې د رایو د تفتیش پروسه د دریم ځل لپاره ودرول شوه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وویل تر هغې چې د دواړو کاندیدانو لخوا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب شوی پریکړه لیک لاسلیک نه کړي، د رایو بیا څېړنه به نه پیلوي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څخه څارونکې ادارې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظر اختلاف د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې اختلافاتو دوام کولی شي د رای څېړنې د پروسې شفافیت هم له ګواښ سره مخامخ کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې یا ایوا مشر جانداد سپینغر د ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د وضع شوو قوانینو له مخې خپل کار په خپلواکه توګه سرته ورسوي او په دې اړه د هر ټیم فرمایشات جدي ونه نیسي.
تشویش و اندیښنه وجود لري چې دواړه انتخاباتي ستادونه متاسفانه څو ځلې پروسه د دوی د عدم توافق په دلیل باندې درېدل ده، او تر ډېره حده زموږ ګمان دا دی چې په سیاسي بود کې ضرور هغه څه چې ضرور و توافقات په جزئیاتو د دې ترمنځ نه دي شوي تر څو یو اطمینان رامنځته کړي د دوی ترمنځ او دوی بیا په تخنیکي پروسه کې یو بل سره همکاري وکړي. خو اوس د کمیسیون د انتخاباتو د همدغې نړیوالو معیارونو په رڼا کې دا پروسه مخکې بوزي او انتخاباتي ستادونو ته اجازه ورنکې چې پروسه اخلال کی.
ښاغلی سپینغر له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ډیموکراتیک پروسې د تقویت په خاطر دی د بې ځایه بهانو څخه لاس واخلي. د راپورونو له مخې د دویم دور انتخاباتو د ټولو 100% رایو بیا څېړنه د جولای د میاشتې په 12 نیټه پیل شوی، خو د دواړو ټیمونو ترمنځ د پیدا کېدونکو اختلافاتو له امله دا پروسه تر اوسه درې ځله درول شوې ده. د یادونې وړ ده چې د رایو د تفتیش د پیل کېدو په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دا پروسه به تر دریو اونیو بشپړه شي، خو د دې پروسې بار بار ودرېدو افغانان اندېښمن کړي او وایي چې کېدای شي دا پروسه څو اونۍ اضافه وخت ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د تفتیش پروسه نن بیا د دوو نورو ورځو لپاره هم وځنډول شوه. د دې کمیسیون غړي عبدالرحمن هوتکی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تفتیش کوونکو ټیمونو د ښې روزنې په خاطر د رایو پاڼو بیا تفتیش به د شنبې په ورځ پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو د تفتیش د بیا پیل او د انتخاباتي ټیمونو لخوا د نویو ملاحظاتو د غور لپاره نن غونډه درلوده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړي عبدالرحمن هوتکی سره په دې اړه مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په نننۍ غونډه کې څه پریکړې وشوې. ښاغلی هوتکی په ځواب کې وویل،
اولا خو موږ ته مهمه خبره دا و چې موږ هغه طرزالعمل چې د شمارش یا د باطلېدو دپاره باید ترتیب شوی وای او د کمیسیون لخوا نه تصویب شوی وای، دا دغه مهمه نقطه وه چې دو ورځې یعنی پرون او نن د کمیسیون رهبري پر دې باندې بحثونه وکړل او نن یې تصویب کړل او پس له دې نه موږ دوه ورځې د ټریننګ پروګرام لرو خپلو کارمندانو ته او د دواړو محترمو کاندیدانو ناظرینو ته به هم په دغه ټریننګ کې حصه ورکوو. دوه ورځې به دغه پروسه دوام کوي و انشاءالله چې شنبې ته به موږ خپل پروګرام د سره شروع کړو.
کمیسون تیر ورځو کې هم د ټریننګ یو دوره درلودله د خپل کارکونکو لپاره. دا نوې ټریننګ په کوم معیار دی؟
دا هغه طرزالعمل چې د باطلې زو لپاره د کمیسون لخوا تصویب شوی ده، د هغه طرزالعمل په چوکاټ کې به ورکول کیږي چې په کوم حالت کې رایې تفتیش کیږي، سره کم تفتیش کیږي او په کوم حالت کې رایې باطلېږي.
دا طرزالعمل او تکی صاحب اتمن د یونما طرزالعمل هغه طرزالعمل دی که تاسو بیل یو نوی طرزالعمل جوړ
کړئ؟ نه نه، دا پیشنهادات د یونما لخوا نه کمیسیون ته ورکړ شوی دی او په دې کې د دواړو محترمو کاندیدانو تخنیکی ټیمونو خپل نظریات یونما دفتر ته ورکړي وو. طبیعي ده چې یونما وړاندیزونه او جمع هغه موارد خپل د انتخاباتو د کمیسیون درلودل هغه یو ځای شوی دی او دغې نه یو طرزالعمل
د اصلاحاتو هم پالنې ټیم سره موږ مرکه درلودله. د هغو غړو په دې ټینګار کوو چې موږ ځینې نور ملاحظات لرو. آیا دا نوي ملاحظات تاسو در رسیدلي؟
د اصلاحاتو همکارۍ ټیم خپل وړاندیزونه د یونما دفتر ته ورکړي دي او په همدې ترتیب د تحول او تداوم ټیم هم خپل وړاندیزونه یونما دفتر ته ورکړي. دا ټول سره یو ځای شوي دي او هغه بینالمللي معیارونه چې یونما په نظر کې نیولي دي هغه یې هم سره یو ځای کړي دي او بلخره یو وړاندیز په شکل باندې د کمیسیون رهبری ته پرون تسلیم شو او دوه ورځې د کمیسیون رهبری پر دې باندې بحثونه درلودل چې نن په تصویب ورسېدل. مطمئن یم چې د اصلاحاتو او همکارۍ د ټیم نظریات هم په همدغه طرزالعمل کې ځای پر ځای شوي دي، یعنی د هغوی نظریات هم قابل د احترام ده او په دغه طرزالعمل کې کمیسیون لخوا نه تصویب شوی ده وجود لري.
او تکي صاحب، پخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د رایو د تفتیش پروسه به درې اونۍ دوام وکړي. نو د نظریاتو او څو ځله د رایو د تفتیش پروسې ځنډ ته په کتو دا پروسه به څومره وځنډېږي؟
خبره دا ده چې دا یو ډېره لویه پروسه ده او د دې لپاره قوي عملیاتي پروګرام ته ضرورت ده چې کمیسیون په ټولو اړخونو کې خپله آمادګي لري. دوهمه نقطه دا ده چې په کوم اندازه بینالمللي ناظرین کولی شي چې زموږ د پروسې څخه په مکمل شکل باندې نظارت وکړي، یعنې د دوی کموالی هم باعث د دې کېږي چې کار لږ ذره وځنډېږي. او هغې تر څنګه د دواړو انتخاباتي ټیمونو ناظرین چې موږ سبا او بل سبا دوی دپاره یو د ټریننګ پروګرام لرو، دا هم چې دغه طرزالعمل دوی سره شریکېږي، دوی به په ټولو مواردو کې ځانونه پوهېږي. زه فکر کوم چې پروسه به انشاءالله زر ختمه شي، ولې میاد سړی پیشبینی کولای نشي، اما مطمئنه سه هغه پروسه مخکې د خطر نه روانه تر هغه به دا پروسه ډیره جدي او ګړندۍ وشي.
د انتخاباتي ټیمونو پاک لکه وای بوخه تاسو سل د تفتیش ټیمونو اټکل کړو، دا ټیمونه ډیر شوي دي کنه؟ د نوي ټریننګ په دوره کې څومره کسان تاسو
سره ځي؟ موږ د ډیرو ورو رابطه باندې هیڅ مشکل نه لرو. موږ خپل هغه تخنیکی کارمندان د ولایت څخه هم راغو. دلته مهمه نقطه دا ده چې په هر ټیم کې باید یو بینالمللي ناظر وجود ولري. کله بینالمللي ناظرینو کمښت نه وشي، موږ دا ټیمونه نور هم پسې زیاتوو، یعنی د سلونه هم حتی تر دوه نیم سوه ټیمو پورې هم موږ دغه ظرفیت لرو چې ټیمونه اضافه کړو. ولې مهمه دا ده چې بینالمللي ناظرینو شتون دلته په دغه پروسه کې یو مهمه نقطه ده چې دوی وشي کړلی چې موږ د پروسې ځانونه عیار.
نو او تکي صاحب، د ټریننګ په دې دوره کې مجموعه څومره کسان دي؟
په مجموع کې 1000 ټیمونه چې زموږ دي، یعنی په حدود یو سل 50 کسه به زموږ اوسي او بینالمللي ناظرین به اوسي. د هغې تر څنګ د دواړو انتخاباتي ټیمونو تخنیکي برخه او ناظرین به اوسي. دا بیا اړه دې ته لري چې دوی څو کسه معرفي کوي، بینالمللي ناظرین څو کسه معرفي کوي. پس له هغې به بیا موږ دغه تعداد باندې پوه شو مجموع کې به څونه کسان.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړي عبدالرحمن هوتکی سره د هغه طرزالعمل په باب مرکه وه چې په ترڅ کې د ولسمشرۍ رایې باطلې کېږي. ښاغلی هوتکی وایي چې د رایو د تفتیش پروسه به د راتلونکي شنبې په ورځ له سره پیل شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش پروسه د هغې موافقې یوه برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړیتوب د ولسمشرۍ ته د دواړو کاندیدانو ترمنځ رامنځته شوې ده. جان کیری وای چې دغه موافقه د افغانستان د اساسي قانون سره په تضاد کې نه ده او نه هم په افغانستان کې پارلماني نظام غواړي. په دې اړه به له یوې لنډې دمې وروسته واورئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه موافقه چې د په منځګړی توپ د افغانستان د ولسمشري ته د دواړو کاندیدانو ترمنځ رامسته شوی د افغانستان اساسي قانون څخه سرغړاوی نه دی او نه هم دا سند پارلماني د پارلماني نظام غوښتونکی دی. نوموړي د افغانستان د وروستیو جنجالي انتخاباتو او د دواړو کاندیدانو ترمنځ د په منځګړی توب د شوی موافقه په اړه یو مقاله خبره کړې ده. جزئیات ای دی اجمل ان پر پورت کورو.
جان کیری د افغانستان په اړه په خپل لیکنه کې ویلي افغانانو خجوند ته رسیدو لپاره د دیموکراسۍ لار غوره کړي او نوموړي د اپریل او جون په میاشتو کې په دوو انتخاباتو کې د افغانانو هر رایا په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د تایید یو مهر بللې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتو د خپل تاریخ څخه ستکه کړی چې د دیموکراسۍ لوري ته غزیدل لاره د خندونو ډکه ده او دغه واټن په یوش په نه ختمیږي. د نوموړي په وینا دیموکراسۍ دې ته اړتیا لري چې معتبر بنسټونه رامنځته شي، پر ځانځانیو بریا ترلاسه شي، د باور فضا رامنځته شي او د روښانه راتلونکي لپاره یو ځای کار وشي. مقاله زیاتوي نن افغانستان او د ولسمشری د څوکۍ دوه کاندیدان په دې لار کې لدی خندونو څخه د یو سره مخامخ شوي. دا پریکړه یو فرصت د خندونو پر وړاندې د هغوی د غلبې ورتیا او د یو بل سره د هغوی همکاري او مرسته د ملیونونو افغانانو رایو ته د درناوي لپاره د افغانستان او د نړیوال ټولنې سره د دې هیواد د اړیکو راتلونکي ټاکي. جان کیری وایي د امریکا متحده ایالات ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د انتخاباتو څخه وروسته بهیر کې د دې لپاره خکیل شول چې د ټاکنیزو بنسټونو سره په رای ورکونې کې د باور د یادې لپاره مرسته وکړي. نوموړي ویلي متخصصین ماته وایي چې په کابل کې د رایو د تفتیش بهیر د ټاکنو تر ټولو ستر او پیچلی تفتیش دی چې تر اوسه یې په غاړه اخیسته. دا بهیر به چې ستونزمنه ورو پر مخ روان دی د جان کیری په وینا د اختر د ورځو وروسته بګړندې شي. جان کیری وایي د انتخاباتي کړکیچ د ختمولو لپاره په پریکړه کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله دواړو داسې سیاسي پوهه او خوده چې باوري نه کیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس د دواړو کاندیدانو په وړاندې ننګونه د یادې هوکړې په عمل کې پلي کول او د دې ټکی په پام کې نیولو پرته چې څوک به ګټون کوي په نوي حکومت کې د پیاوړي کاري اړیکو درلودل دي. نوموړي لیکي د سیاست وخت پای ته رسیدلی او وسته همکاري او مرستې وخت راغلی دی. دی وای خای وخت لا سور نکړل شي. زه دواړه ټیمونه هڅوم چې د یو بل سره په ملګرتیا کې ان په داسې حال کې چې درایو تفتیش دوام لري په هغه مهمو موضوعګانو کار وکړي چې هیواد ورسره مخ دی. په مقاله کې وړاندې راغلي بهرنیان د دې واک نه لري چې د سیاسي جوړجاړي محتویات چې دوی څو ورځې مخکې ومنل روخه نکړي. جان کیری وای زه هماغه ورځ په هغه خونه کې وم چیرې چې دا پریکړه وشو او کولای شم ووایم په یو پانه سند کې کوم مسائل نه و شامل. جان کیری هغه موضوعات چې په دې سند کې نه دي شامل داسې بیل کړي. دی وایي دا سند اساسي قانون تر پښو لاندې نه کوي. دا سند د افغانستان د بنسټونو او د دولت د رئیس په توګه د ولسمشر درناوی کوي او دا سند پارلماني سیستم نه رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل دې مقاله کې وړاندې وایي دا سند د اجرایوي رئیس نوې بست منستر اوړي چې ولسمشر ته ځواب وایي تر څو هغه وخت چې ولسمشر لوی جرګره وبالي د دې پاړه پریکړه وکړي چې دایمي بدلون د هیواد په ګټه دی او کنه.
و امریکا چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي هغه موافقه چې د په منځګړی توپ د افغانستان د ولسمشری د لانجې په تر رسیدو لپاره شوې د هیواد له اساسي قانون سره په تضاد کې نه ده او نه هم د پارلماني نظام پر غوښتنې ټینګار کوي. د افغانستان د لانجمنو انتخاباتو د مخه د امریکا کانګرس د افغانستان په اړه د باراک اوباما پر یوې بلې معاملې هم انتقاد کړی و چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د امریکایي یوازنی اسیر پوځي له د خوشې کېدو په بدل کې له ګوانتنامې څخه 15 طالب مشران خوشې شول. مخکې دې چې په دې اړه واوري مخکې دغه راز هنته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په باب هم معلومات اوریدل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د لانجې د پای ته رسېدو لپاره ولسمشرۍ ته د دواړو کاندیدانو ترمنځ یوه موافقه رامنځته کړه چې په ترڅ کې د ولسمشرۍ ټولې رایې له سره شمېرل کېږي. جان کیری نن هند ته په درې ورځني سفر ځي. جان کیری به د هند له نوي صدر اعظم او نورو لوړو رتبه چارواکو او سیاستوالو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او یو لړ نورو مسئلو په اړه هم خبرې وکړي. د فرانس پرس خبري اجنس راپور له مخې په تیرو دوه لسیزو کې دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې پالل، خو په دې وروستیو کې د ځینو پیښو له امله دغه اړیکې یو څه خړپړ شوي دي. په دې اکله تفصیل زموږ د همکار منور شاپ راپور کې اوري.
د ای ایف پی دا ریپورت وايي هند ته د خپل سفر نه وړاندې جان کیری ویلي په تیرو انتخاباتو کې د نریندرا مودي اکثریت ترلاسه کولو نوي امکانات پیدا کړي چې پکې امریکا او هند د تجارت زیاتولو ترڅنګ د ماحول د تودوخې زیاتېدو د مخنیوي په سیر یو شمېر ګامونو کې همکاري کولای شي. جان کیری دا هم ویلي چې هیواد یې د هند سره د ستراتیژیکي او تاریخي همکارۍ په حواله رامنځته کېدونکې موقعونه ګټه پورته کول غواړي. د دې ریپورت تر مخه جان کیری د خپل وزارت زیاتره برخه په منځني ختیځ کې د روانو شخړو په هوارولو تیر کړه، چې پکې یې په دې ورستیو کې په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو کوششونه لا هم دوام لري. د جان کیری سره د هند په دې سفر کې مل یو امریکایي سفارتکار ویلي نوموړی به د خپل دې درې ورځني سفر پر مهال د زیارت په ورځ د هندي چارواکو او د جمعې په ورځ د وزیر اعظم مودي سره ملاقاتونه کوي. سیړونکو وايي په داسې حال کې چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ناآرامي روانه ده، هند ته د جان کیری دا سفر ډیر اهمیت لري. ای ایف پی لیکي که څه هم د امریکا او د هند عام خلک یو بل سره ښه تعلقات لري، خو د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ تعلقات کله هم ډیر ښه نه دي پاتې شوي. هند د 1998 کال د اټمي ازموینې له وجې د امریکایي بندیزونو سره هم مخ دی. دا راز وزیر اعظم مودي ته په 2015 کال کې د امریکا ویزا په دې وجه نو ورکړل شوی چې هغه په ګجرات کې د خپل حکومت پر مهال په مبینه توګه د مسلمانانو خلاف د تشدد په مخنیوي کې سم کردار نه ولوبولې. او په دې ورستیو کې امریکا کې د هند یو سفارتکار د خپل نوکر سره په سخت چلند تورن شوی او نیول شوی و چې له وجې د دواړو حکومتونو ترمنځ تعلقات کړکېچن شوی وو. خو صدر باراک اوباما مودی ته د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د دورې بلنه ورکړې او هغه قبول کړې. نو داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله په ختمېدو ده.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې د اوباما هغه پریکړه غندلې چې د امریکایي پوځي بوبرګدال په بدل کې د ګوانتانامو زندان د طالبانو 15 مشران خوشی کړل. د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره چې اجرایي امبانه نه لري، د ولسمشر باراک اوباما انتقاد کړی چې د قانون خلاف د دغه معاملې د ترسره کېدو دیش ورځې مخکې کانګرس ته خبر نه ورکړی. تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې اوري.
د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي پرون د دغه هیواد د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه چې په پایله کې 15 طالبان د ګوانتانامو له زندانه د امریکایي پوځي بوبرګدال په بدل کې خوشی کړل په خپل رايو وغندله. د اسوسییټډ پریس په وینا د 2009 کال د جون په 10مه بوبرګدال په پکتیکا ولایت کې خپل پوځي پوسټ څخه ورکسو، د دغه په بدل کې امریکا 15 طالبان خوشی کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وايي د جمهوریت غشتونکو په مشرتابه د پوځي خدماتو کمیټې لړای ورسته یو پریکړه لیک تصویب کړ چې وايي تبادله شکار نه وو. د دوی په وینا اوباما د دغه تبادله په حق له کانګرس ډیر شو ورځې مخکې نه خبر کړي چې د قانون لمخې د باید دا کار کړی وای. رائے څلور ډیر شپنځويشت وې. لدی جمهوریت غشتونکو سره د بوبرګدال په بدل کې د 15 طالبانو د خوشی کولو پر خلاف پرای ورکوونکو کې دوه د اوباما د خپل دیموکرات ګوند غړي هم شامل دي. دا دوه کسان د هوایی ایالت استازي تولسی ګبارد او د شمالي کیرولاینا استازي مایک مکلینټر دي. د دواړو ګوندونو لخوا دغه پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري د 15 خوشکړل سوی طالبانو لخوا د امریکا ملي امنیت ته د خطر او لترهګرو سره د خبرو پایلو په حق له اندیشنې شي. دغه 15 طالبان تر لسو کالو زیاته موده په کیوبا کې د ګوانتانامو په زندان کې بندیول. خو دغه استازو د دې خبرې په حق له هوسایي وشودله چې بوبرګدال په شتو ګبرته امریکا ته ولاړ. د اسوسییټډ پریس په وینا د امریکا د استازو یو جرګه به دروان کال په منی کې د منځپړاوه ټاکنو لتر سره کې دوه اونۍ مخکې د دغه پریکړه لیک په اړه غور کوي. د اوباما اداره د برګډال په بدل کې د 15 طالبانو د خوشی کولو وروسته له سخت انتقاد سره مخامخ شو. دا انتقاد په ځانګړي توګه د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غړیو لخوا و. د دوی په وینا بو برګډال په خپل تشتیدلی وو او امریکا د دې خوشی کولو لپاره ډیر امتیازات له لاسه ورکړل. ځینو وکیلانو د امریکا د استخباراتي ادارې د خبري په تایید کې ویلي دي چې دغه لوړپوړي طالبان چارواکي په افغانستان کې بیرته جګړې ته مخه کولای شي.
د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې د پریکړې لیک په اړه مو واورېدل چې د باراک اوباما پر ادارې د هغه معاملې په خاطر انتقاد کړی چې په ترڅ کې د یوازني اسیر پوځي بو برګډال د خوشی کېدو په بدل کې د ګوانتنامو له زندانه 15 طالب مشران خوشی کړل. دغه راز د غزې په اړه مو هم راپور چمتو کړی.